د غرمې دولس بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مهر کلی کوم. د دې سات د خبرونې لویه برخه ازادي راډیو د بی مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې ده، خو تر خبرونو وروسته د طالبانو د کوټې د شورا د یو مشر مولا حسن روحاني څرګندونه خبرو چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې د سولې پاړه د طالبانو دریز بیان کړي.
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم، د سولې چې د مرکز شورا کې دا فیصله وکړه چې سولې چې د اوسې د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي، مذاکرات وشي، سولې وشي، موږ د دې مخالف نه یو.
د مولا حسن د دې سرګندونو تر تفصیل مخکې خبرونه له اجمل انتخاور.
د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. ترکیه سرنوالانو د اپوزیسیون د یو کورت پلوي ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي، او روسیه غواړي د اس 300 توغندیو هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. بشپړ خبرونه واورئ. د ملا محمد عمر د مړینې له تایید وروسته د طالبانو د مشر په توګه د ملا اختر محمد منصور د ټاکنې پر سر ژور اختلاف را برسېره شوی دی. دا کوټه د شورا غړي ملا حسن روحاني ویلي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د ملا محمد عمر زوی غوره شوی وای او نه ملا اختر محمد منصور چې ټاکنې پرون اعلان شو. هغه رحماني له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل دی او د کوټه د شورا اکثر غړي د ملا عمر پر ځای د ملا منصور له ټاکل کېدو ناراض دي. رحمانی چی په ملا حسن خون مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د ملا عمر لنشتي کسانو څخه اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چی له کوټې څخه خبرې کولې ویل ملا عبدالرزاق خونه او ملا عبدالقیوم ذاکر په ګډون ډیر طالب مشان د ملا عمر درویش کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړبولي. د ملا عمر د مړینې له اعلانېدو وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم وځنډېدي. ملا رحماني وویل چې د سولې په مسله کې د ملا منصور او نورو طالبانو ترمنځ اختلاف نشته، خو نوموړي ټینګار کړی چې په افغانستان کې د شریعت نفاذ لا هم د طالبانو مهمه غوښتنه ده. بلخوا د افغانستان د سولې عالي شورا د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ځنډېدل تایید کړي. د دې شورا مرستیال ویلي چې که څه هم د طالبانو مشر ملا عمر څه باندې دوه کاله مخکې مړ شوی، خو زیاته کړې چې د خبرو کوربه هیواد په دې پلمه د سولې د خبرو په وړاندې خنډ جوړوي. د تخار سرپرست ولی خبرداري ورکوي چې که حکومت د پر وړاندیزونو جدي غور ونه کړي نو د دې ولایت درې ولسوالۍ خای سقوط وکړي. عبد اللطیف ابراهیمی پرون ازادي رادیو ته ویل چې په شکمش درقد او خواجه غار ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفینو او د افغان امنیت ځواکونو ترمن جګړې روانې دي. دی وایي موږ د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکې ادارې ته خپل وړاندیزونه استولي. هیله ده چې چارواکي د تخار اساسي ستونزو ته پاملرنه وکړي، څو موږ دلته په راتلونکي کې کومه ناوړه پېښه ونه وینو. د تخار سرپرست ولی همداراز وویل چې له درې ورځو را په دې خوا جګړه روانه ده، خو دوی تر اوسه له مرکز څخه عملي اقدامات نه دي لیدلي. بلخوا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګار وایي چې افغانستان د مخدره موادو تولید او تجارت د مخنیوي لپاره له 2002 کال راهیسې د 8 میلیارد او 200 میلیون ډالر لګښت سره سره لا هم د تریاکو د تولیدونکو هیوادونو د فهرست په سر کې دی. سیګار په یو رپورټ کې چې پرون خپور شو همداراز ویلي چې افغانستان دغه هیوادونو په ډله کې دی چې په نشه یي توکو روږدي تر ټولو زیات وګړي لري. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو ضد ادارې په خپل وروستي رپورټ کې تایید کړه چې افغانستان د تریاکو تر ټولو ستر تولیدونکی هیواد دی. د سیګار د رپورټ له مخې د امریکا له هڅو سره سره افغانستان په تیرو دریو کلونو کې په پرله پسې ډول د هغه هیوادونو د فهرست په سر کې دی چې تر ټولو زیاته ساحه یعنی په 1550 هکتار مځکې کوکنار کرل شوی. لا صدر اړونه خبر ناوړي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د ملي وحدت د حکومت له مشانو غوښتي چې د انتخاباتي اصلاحاتو پر اوستو سره په راتلونکو انتخاباتو کې شفافیت باوري کړي. دانیل فیلډمن پرون ویل چې ولسمشر اشرف غنی او عبدالله عبدالله باید د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. نوموړي له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله او د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون له مشر سلطان عاقفي سره تر کتنې وروسته پرون په دې اړه څرګندونې وکړې. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم د کمیسیون کار مهم وباله.
کار کمیسیون یک کار بسیار مهم برای مردم افغانستان است.
د دې کمیسیون کار د افغانستان د خلکو لپاره خورا مهم او د ملي وحدت د حکومت له بنسټیزو تعهداتو څخه دی. همدارس دا د هغو ژمنو له ډلې څخه دی چې موږ له نړیوالې ټولنې سره کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون مشر شاه سلطان عاقفي وویل چې دا کمیسون په بی طرفی سره کار ته دوام ورکوي، خو د حکومت او نړیوال ټولنې هم د مرستې غوښتنه وکړه. روسیا غواړي استریسو ته غونډوي هغه سیستم چې ایران ته ورکوي نه وکړي. په دې اړه د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین یو سلاکار روسی خبری رسنوي ته خبر ورکړی. د روسیې د ولسمشر پوزي سلاکار ولادیمیر کوژین ویل د هوایی دفاع استریسو ته غونډي به مخکې لدی چې ایران ته ورکړل شي نه وي، ځکه چې د پوینه قرارداد ډیره موده مخکې لاسلیک شوی. د روسی چارواکي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. روسیې په 2010 میلادي کال کې د لویدیز د فشار له کبله له ایران سره دا قرارداد لغوه کړ، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین د اپریل میاش کې د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د لنډمهاله اتومي موافقې وروسته د دې توغندیو پر ورکړه لګیدلې بندیز بیرته لرې کړ. اوس د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ اتومي موافقې پر ایران لګیدلې بندیزونه کم کړي، روسیا هیله لري چې د دې تړون له اقتصادي او تجارتي ګټو استفاده وکړي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران د روسیې لخوا د استریس او توغندیو پر پلورلو ناخوښي څرګنده کړي او د امریکا متحده ایالاتونو هم په اړه اندېښنه ښودلې. ترکی څارنوالانو د اپوزیسون د یو کورت پلوی ګوند مشر په اړه تحقیقات پیل کړي. د کورت پلوی خلکو دیموکراتیک ګوند مشر سلاتین دیمیرتاس په 2014 کال اکتوبر میاشت کې د اعتراضونو په ترڅ کې چې په نتیجه کې لزګونه کسان ووژل شول، د وسلوال پاسون لپاره د خلکو په پارولو تورن دی. د اناتولیا رسمي خبري اژانس خبر لمخې کړه مسله محکمې ته راجی شي نو مولې تر سلی رښکلنو پورې په بند محکومې دی شي. دیمیرتاس مخکې له دې فرانسې خبری اژانس سره په مرکه کې ویلي و چې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد د ترکیې د حکومت عملیات هغه نمایش دی چې اصلي هدف یې د کوردستان د کارګر ګوند یا پی کی کی ځپل دي. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د ترکیې جنګي الوتکو پرون هم یو ځل بیا د پی کی کی پر سنګرونو بمباري کړې. د حملې وروسته لاغه کیږي چې د ترکیې پر امنیتي ځواکونو په حمله کې 15 تنه ووژل شول. انقره وایي چې دا حمله پی کی کی کړې وه. د روسیې د کورنۍ امنیت ادارې مشر وایي متحده ایالاتو، ګرجستان او د لویدیځې اروپا څو هیوادونو په سوچي کې د شمنی اولمپیک په ترڅ کې د یوې تروریستي حملې له شنډولو سره مرسته کړې. د سوچي اولمپیک لوبې په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چیچنیا په ګډون د روسیې د قفقاز له جمهوریتونو څخه افراطي وسلوالو د تروریستي حملو پلانونه جوړ کړي وو، خو روسیې د دې حملو د مخنیوي لپاره په استثنایي ډول سخت امنیتي تدابیر ټینګ کړي وو چې د سوچي ګرچاپیره د فولادو د کړۍ په نوم یادېدل. اخوا متحده ایالاتو د روسیا او اوکراین د کړکیچ په تړاو پرون یو لړنوي بندیزونه اعلان کړل. په دې ترڅ کې د کریمیا د ټاپو پر بندري چلوونکو د اوکراین پر پخوانیو چارواکو او د روسیې د ګاز پر یو پخوانی د ګازو پر یو پخوانی سوداګر بندیز لګول شوی. د امریکا د خزانه وزارت پرون ویل چې د شپږویشتو افرادو او موسسونو د بندیزونو په هغه تور لیست کې شامل کړي چې لمخې په امریکا کې د دوی شتمنۍ کنګل کیږي. د دې بندیزونو لمخې امریکایي شرکتونو ته هم اجازه نه ورکول کیږي چې له دې کسانو او شرکتونو سره راکړه ورکړه وکړي. دا خبرونه
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې فرهنګي خبرونه هم لرو، خو مخکې تر دې چې دغه ادبي پروګرام خپور کړو را به شو د طالبانو د یو مهم مشر خبرو ته. د پاکستان د بلوچستان له مرکز کوټې څخه په ټلیفون د افغانستان د طالبانو یو مشر مولا حسن رحماني ازادي راډیو ته وویل ټول طالبان غواړي چې د افغانستان حکومت سره د سولې خبري مخته یوسي، خو په طالبانو کې دننه له مولا محمد عمر اخوند وروسته د مشرۍ پر سر اختلافات شته. د مولا حسن د دې څرګندونو جزئیات د احمد تکل پوراپور کې.
د کوټې د شورا غړی مولا حسن رحماني وایي د طالبانو د نوي مشر په توګه باید د مولا محمد عمر زوی غوره شوی وای، نه مولا اختر محمد منصور چې ټاکنه پرون اعلان شو. خغلی رحمانی له ازادۍ رادیو سره په ځنګړی مرکه کې وویل دای او د کوټې د شورا اکثر غړي د مولا عمر پر ځای د مولا منصور له ټاکل کېدو څخه ناراضه دي. رحمانی چې په مولا حسن اخوند مشهور دی د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د کندهار والی او د مولا عمر له نږدې کسانو څخه او اوس مهال د طالبانو د مشرتابه شورا د کوټې د شورا غړی دی. رحمانی چې له کوټ څخه خبرې کولې وویل مولا منصور د طالبانو په یو وړه غونډه کې ځان د مشر په توګه اعلان کړی او نور ته د منلو وړ نه دی. د د پوینا ډیرای طالب مشران د مولا عمر درویشت کلن زوی مولوی یعقوب د پلار د مقام لپاره وړ بولی. د په دې ډله کې د طالبانو د څو مهمو مشرانو نمونه یاد کړل.
مولا محمد رسول الله خو جو غواړي چې خپل غواړم او ذاکر صاحب چې جنو یو سرکړه مجاهد او ورسره نور هغه مرګری چې مثلا پرځای ته پدې مجلس کې شرکت نه درلود هغه مطلق واړی اچ ورسره جر واغه ناراض دي هغه مراتن کسوی خو قلبن دی دا واړی چې د زید بن صدری مولوی یعقوب صاحب مقرر
لا زده رادیو سره په خبرو کې مولوی حسن اخوند همدار استایید کړه چې مولا عمر څه باندې دوه کلمه مخکې مړ شوی د نوموړي په وینا مولا اختر منصور او څو محدودو کسانو ناروغ مولا عمر له نورو پټ ساته او د هغه په اړه چاته معلومات نه ورکول
مشر بلا صاحب مولا محمد عمر اخوند مجاهد پداسي او تنها حالت کې ساتل شوی او چې هغه هیڅ د شي معلومات چاته نه و چې په څنګه حالت کې دی د صحت څنګه دی د منصور صاحب او د خاص ملګرو پلاس کې
د مولا عمر د مړینې له اعلانې وروسته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې چې د نن لپاره د اسلام آباد په مری ښار کې پلان شوی وي هم وځنډېدې لدې سره ځینو څارونکو او عامو افغانانو ته اندېښنه پیدا شوه چې ښایي طالبان به د سولې د خبرو په برخه کې هم اختلاف ولري خو مولا رحماني وایي په دې برخه کې د مولا منصور او نورو طالبانو ترمنځ کوم اختلاف نشته خو نوموړي دا ټینګار هم وکړ چې په افغانستان کې د شریعت انفاز له هم د طالبانو مهم شرط دی
د سولې د مسله کې اختلاف نه زو سولم د سولې چې د تمر په شورا کې دا فیصله وکړل چې سولې چې د ووسی د پانانو سره افغانستان د حکومت سره خبرې وشي مذاکرات وشي سولې وشي موږ د دې مخالف نه یو موږ د کابل د حکومت څخه یقین لرو چې د کابل حکومت زموږ سره په دې توافق ورسیږي چې په دې طریقه باندې سوله برحال شي چې په افغانستان کې امن او امان راشي او شریعت نافذ شي
د طالبانو په لیکو کې د اختلاف په اړه په خاله دي هم ویل کېدل خو دا اوازې د دې ډلې د مشرانو لخوا را دي دي د لومړی ځل دی چې د طالبانو د مشرتابه شورا یعنی د کوټې د شورا په کچه په دې ډله کې د نن اختلاف تاییدیږي مولوی رحماني د مولا عمر د ځایناستي پر سر اختلاف جزئي او کم اهمیت بولی او له هم ټینګار کوي چې طالبان واحده ډله ده نو موري وایي طالبان د سولې د خبرو په څیر د مهمو مسایلو په اړه ګډ دریز لري
په راپور کې مو د طالبانو د یو مشر مولا حسن څرګندونه واوري دي چې وی ویل طالبان په یو خله د دې پلوي کوي چې د افغانستان له حکومت سره د سولې بهیر مخته یوسي خو په ورته وخت کې د طالبانو د مشرتابه دننه اختلافاتو ته اشاره وکړي د ازادي رادیو د نن ورځې په خبرونه کې په همدې ارتباط نور مطالب هم اوریدل شي خو وړاندې ازادي رادیو یاد به مجله پروګرام لرو
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم پروانه خبرونه کې لیکوال او شاعر علمګل سحر دوغو دو ناولونو په باره کې غږیږي چې په دې ورستو کې پښتو ته ژباړلې دي
دمندر په هرات کې وغرده دا په خونې جنگونو کې به جنې قومندانان هلته وشدل
استاد عبدالواسع همدرد د انزورګری د اوسنی وضعیت په باره کې خبرې کوي
ملتاس د ازما کارو ته سن عمر کو وستا کار مدرن بومی است
لاندې کایته او نور مطالب هم لرو په سر کې نجیب زمان د ونې فرنګي خبرونه راوړوي
تیر اونی کیژدی ادبی بهیر د پکتیکا ولایت په مرکز شرنه کې اختریزه مشایره وکړه په مشایره کې د پکتیکا ولایت پر لیکوالو او شاعرانو سربیره د پکتیا ولایت د زرمت ادبی بهیر غړو شاعرانو هم برخه اخیسته و ګډونوالو د اختر ترڅنګ په نورو بیلابیلو موضوعاتو لیکلي شعرونه واورول او د غونډې په پای کې د شرنې ژوندیز مرکز لوري د پکتیکا ولایت ځوان کدر او د کندهار پوهنتون استاد رحمت الله رحمت کټوازی ته ځانګړي ډالۍ هم ورکړل سو کېږدي ادبی بهیر له 1993 کال را په دې خوا فعالیت کوي او هر اونۍ ادبی غونډې جوړوي د ملي کتابتون د نوي وداني د مهندسي طرحه د اطلاعات او کلتور وزیر ته وړاندې سو د باختر اجانس د خبر لمخي دغه طرحه د شهر جوړولو د چارو وزارت د سلاکار سید ضیا حسیني لخوا برابر سوی ده حسین پخوا د پغمان د مانی او د څو نورو مهمو پروژو د مهندسي طرحه هم برابر کړی ده. په غونډه کې شاغلی حسینی د پروژې د جزئیاتو طرحې او لګښت په باب معلومات وړاندې کړل او زیاته یې کړه چې د پروژې د لګښت د چمتو کېدو په صورت کې به دا پروژه په دریو کلونو کې بشپړه سي او د دې ودانۍ په رغېدو سره به افغانستان په سیمه کې د ډېر ستر ملي کتابتون خاوند سي. د اطلاعات او فرهنګ وزیر دا طرحه ګټوره وبلله. وی ویل د ملي کتابتون جوړېدل له شکه پرته کېدای سي د فرهنګي پراختیا په تیره بیا د کتاب لوستلو د فرهنګ لودي او د فرهنګي شتمنیو او د تاریخي سندونو د ساتنې په لار کې یو ستر ګام وي. یاد دی چې دغه ودانۍ د کابل ښار د یک توت په ساحه کې جوړیږي. د غور والی خپل غاڼه د خاتم النبین تاریخي جمعه د رغول په خاطر مربوطو کسانو ته وسپارله. د غور والی سیمه جوینده د خپل غاڼو په ورکړ سره د غور لنور میرمنو هم وغوښتل چې مرسته دی وکړي ترڅو د جمعه د مرامت چاري بشپړسي. همدارس د غور والی د ولایت له بودیجه هم 3000 افغانۍ د پروژې مسؤلینو ته وسپارلې او هیله څرګنده کړه چې د جمعه د مرامت او رغونې چاره ژر بشپړسي. د خاتم النبین جماعت د غور ولایت له پخوانی جماعتونو څخه دی چې د بیا رغونې کار یې درې کاله مخکې شروع شوی وو خو د مالی امکاناتو له وجې ولاړ وو.
تیره چهارشنبه د هیواد د نموتی ادیب کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطاهی د زوکړې د 50مې کلیزې په مناسبت د قومونو، قبایلو او سرحدونو د وزارت له لوري په کندهار ولایت کې یو ورځنی علمي سیمینار جوړ شو. استاد په پښتو، دری او انګلیسي ژبو لیکل کولای شوای چې شاوخوا 2.5 سره او ګڼې علمي مقالې چاپ شوې دي. نورال له کندهار زموږ همکار صادق رښتینی راکوي.
د قومونو او قبایلو چاره د وزارت په نوښت دا سیمینار د چهارشنبه په ورځ په کندهار کې جوړ شوی وو. مراسم ته افغان ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی او د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی هم پیغامونه را لېږلي وه چې د مرستیال والی عبدالعلي شمسی او د کندهار د اطلاعات او فرهنګ د سرپرست رئیس حضرت ولی اوتک له لوري وویل سوه.
د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتي د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علومو اکاډمي د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستي لیکنې وکړې او په پوره زړه ویلای سو چې د ګران هیواد ولسونه په تیره بیا منورین د خوږو او علمي لیکونو پوروړي کړل.
واشاد عطایي صاحب د هیواد په مطبوعاتو او نورو ادارو کې د رسمي دندو د ترسره کولو پر مهال د خپل ژبې، ادب او فرهنګ د ودی او پرمختګ لپاره د قدر وړ هڅي او خدمتونه وکړل.
د قومونو او قبایلو چارو وزیر محمد ګلاب منګل او د کندهار والی ډاکټر همایون عزیزی په فرهنګي برخه کې دار واشاد تایي هڅي وستایلې او ټولنې مسوله وبلل چې دا ډول شخصیتونو د ادبي، فرهنګي او تاریخي آثارو په خپرولو کې خپل مسولیت ترسره کړي.
نامتو او پیاوړی مورخ، لیکوال، ژورنالیست او سیاستپوه ارواښاد کاندید اکاډمیسیان محمد ابراهیم عطایی زموږ له هغو نومیالیو پوهانو څخه دی چې د فولکلور، ولسی میراثونو او تاریخي لیکنو او تاریخي لیکنې د نویو معیارونو په معرفي کولو کې ډیر زیات زیار او هڅې ترسره کړي دي چې د هڅې د هیرولو نه دي.
یو ملي وظیفه او واجبه ده چې موږ باید د خپل فرهنګي، ادبي، کلتوري او ملي شخصیتونو ستاینه او د دوی د کارنامې او آثار په خپرولو کې لازم اقدامات ترسره کړو.
لیکوال، مورخ او ژورنالیست محمد ابراهیم عطایی د کندهار، هلمند او پکتیا د مطبوعاتو د عمومي مدیریتونو او په وروسته کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ د علمي غړیتوب په کلونو کې څه باندې نیمه پیړۍ تحقیقاتي، علمي، تاریخي، ادبي او ژورنالیستیکي لیکنې وکړې.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
لیکوال او شاعر خاغلی عالم ګل سار په دې وروستو کې له دری ژبې پښتو ته دوه ناولونه نشباړلې دي او تر دې لمخه یې د مینې او جګړې په نوم ناول لیکلی وو. له دې علاوه یې تنظونه لیکلي او ژباړلې دي. د دوو وروستیو ژباړو په باره کې مې مرکه ورسره کړې ده. خاغلی سهار راته وایي چې ناولونه د چا دي او څنګه یې ژباړو ته توجه ډیره سوې ده.
او دا دوه ناولونه چې دي د دوه دی ولیکوال دي شمک هیروي د درنه ژباړو سوې دي. یو کتاب نمیږي دی د ناتر ون لاندې دی تورنټو وشکي او بل دی د ویندر لیوان. دغه دوه ناولونه ما په دغه تیر موده کې البته نورو تته پر کارونو ترڅنګ ژباړلې دي او توجه په حساب باندې خو خبرې ډېرې دي. یو خدا ده چې ضرورت ده تاسو معلومه ده چې زموږ ژبې ته د هرې بلې ژبې چې هر څه ورژباړل شي په ګټه دي. خو البته هغه توجه غواړي چې کوم اثر ژباړل ول دي. نو کله کله لیکوال په ورته حالت کې چې خپله تخلیق نشي کولای بیا د دې لپاره شکر نه کېناسته نو ژباړل ته مخکې د مخ په البته عادت نه ده چې نور لیکوال هم چې دلې درته ویلې دي. زه په داسې وختونو کې په داسې حالت کې وم، یعنی هم اداري کارونه را باندې زیات وو هم نور کارونه، نو نه مې سوه کولای چې فکر وکړم په دې باندې چې خپله څه ولیکم تخلیق وکړم. نو بیا مې وویل چې راځه تر قراره کېناسته وایې دي کړتو چې چل شدي.
ولې مو د یو لیکوال را وژباړل؟ دلیل یې څه و؟ ولې مو د یو ناول د بل چا ونه وژباړل؟
کیسه درازه ده. دا چې ولې د افغانستان د درې د موږ خپل دوه ژبو ترمنځ اول په دې باندې درته خبرې وکړم، موږ د درې او پښتو لیکوالان څو څو غونډې وکولې سره. یو ورې دي سپېدې مجلې هم چې چاپوله یو ټولنه وه، څو څو غونډې مو کولې سره. بیا په نورو ګډو غونډو کې و د ادبیاتو په کلنیو فستیوالونو کې دا خبرې ډېرې راپورته شوې چې موږ چې له نورو ژبو نه ژباړه کوو د موږ خپل خلک د خپل ادبیاتو نه دي خبر. یعنی دا دوه خوندې ژبې دي، زموږ د هیواد دواړه رسمي ژبې دي. ښه به دا وي چې له دغې ژبې نه اثار یو بل ژبې ته وژباړل شي. نو بیا تصمیم دا ونیو، واده م سره وکړه، ژمنه وکړه چې یو له بلې ژبې به ژباړو، درې ژبې ورونه به د پښتو اثر اړوي خپلې ژبې ته او موږ به درې اثر اړوو. یو خو دغه خبره وه، البته ضرورت یې هم په دې خاطر باندې چې موږ باید ډېر سره دین سو موږ په دې وطن کې ژوند کوو او متاسفانه چې اوس شرایط سره غل دي ډیر کله د بل ژبې له غنه څوک نه خبر آثار نه حتی نه خبر کنه. البته په دې جمله کې ډیر آثار ورباړل سو او حتی د شمسو ویل چې یو اثر څو کسان ورباړل دی. یو مثال هم دی ګلنار او هندار دی زریاب اثر ده چې په ننګرهار کې ارشاد رغان ژباړل دی او پکتیا کې سمې پیوند ژباړل دی. فکر کوم ما هم ام دا شو کول دا چې ولې یو لیکوال ز د دغه لیکوال لا سار سره بلد ومه د دا سار مخکینه سار مې دوستو او لیکنه مې ور باندې کړې وي، خوند یې را کړې وو، جالب وو، د ټولنې لپاره راته مهم وو. دومره مې خوشی وو چې ما غوښت چې نو سار مې جوړه ما دي. خو بیا مې بدم دې خبرې سیده شي سوال نو ستو کو نه کړې کتي چې کیره نشي دی ولې یو لیکوال دوا سره. نو نور دوستان ته مې ویل چې دا سار ور باندې او ما څه تاسو معلومه ده بخه بعض خلک دی لوی نوم لري خو اچنی باز خلک هیڅ نوم نه لري خو اساس ته څوک توجه نه کوي که توجه ورته وشي او وی ګوري سره به ډیر شي نه پکې. ما په دغه کې بل د شي یعنی ما چې لوشته به دی وخت ما دا خبره مې لیکلې هم د په دغه کې په مقاله باندې ما د شاسار به نه لوشته زموږ په دغه کې زموږ په ژبه کې کنه. مثلا د زریاب دي اثر دي ګلنارې وایني ډیر توشپ کې پرځای کې پس ما ته هیڅ خبره نه راکړي هدا خپل ان دوه ورځې بل سره دوه کسان ژبه نه لیدل. نو د ما په نس باندې دغه ډول اثر علیو
یو څه د دې دوه ناولونو په حساب کې راته وایسته چې موضوع یې څه ده. دا اول ناول چې موږ په اړه لیدا ده
د اناترون لاندې ترنټو دا دوه ناولونه کې ډېر انساني پیغامونه دي. لاندې ول به وایم اول ناول چې ربال سوې ده دا یو کناډایي ډاکټر ده افغانستان ته راځي سلسات ځکونه په منځ کې او دا به خیره کندهار ته ځي. په کندهار کې طبي خدمتونه کوي، الته بیا مخامخ کې د خلکو سره دي شو وجهت کوي او بیا یو مجاهد سره چې په خوانی جنگونو کې برخه اخیسته د وستر ګړندې سوي دي لږ سره ډېر مست کوي. په سنې جنگو کې هم دیغه یو ځای په هغه کې ده په جګړه کې ده او بل اخر هغه یو ورځ ځان مرګ بریټ کې څه ډیر ورده ده نه به تکو
بیا ناول ولول
نه ناول باید ولولي او بل وخت به ونیسي د تاسو خبرونه دا التوی او دلتا. یعنی دا هدف دې کې دا چې د ټولن ترمن د همدیګر پزری یعنی یو بل د منلو یا تمدنونو خلاینه دا یو ډیر پیغام لري. یعنی موږ د نور هوادو خلکو ته په بدسترګ ګورو یا شاید هغه مشته په بدسترګ وګوري دا شیری دا خلاینه د انسان ترمن ماته په دې حساب باندې خوند راکو د کندهار د خلکو میړانه صداقت رښتینولي ډیر شپ کتر سم سوي ده انده ما به کندهاري لهجه ته وژباله ځکه په وخت کې نظر داسې و چې دا به 2 میلیون نسخې چاپ شي یو ډیر انساني پیغام درلود بل دي موږ د کندهار د خلکو هغه میړانه او صداقت او شهامت باندې حل کې دا شپ کې رنګشته دي دا زموږ یعنی ډیر کمل کول دا کار کړی ده دوم بل اول د وندر لیوان دي او ما سه
دا هم د وندر لیوان دا دا نوم جالب
د وندر په هرات کې یو غرد په خونه جنگونو کې به جن قومندانان حالت وسیدل دا ډیر وحشتناک غرد وحشتناک مرکز و دي د جهادي کوم تنظیم نو په خامو اوس هم یعنی اوسته جنگونو کې هم د سویلي هغه څوک چې په جنگ باندې مختلف هغه څوک چې دی ویني رنگ خوند ورکي اغه په خوایم جنگونه کول وسم جنگونه سویل به کتاب کې دیمه موضوع باندې غوښته دی دی کې یو سلاید یو په خوانی زول جهادي قومندان د چي ماتسوي د جنگونه ماتکړی د خبرې د کیسه داسې ده خو د دې زوی یو بل قومندان چالت غلش قومندان د چي غواړي چې ژوند د خلکو په زورولو باندې د زور لري وکي توپک واخلي او خلکو زوري خلکو په پیسې واخلي غلم د فاینل کې دا نو په دې نیمه دوران کې بیا قومندان سوید او د دې بل سړي د بل قومندان چې په خاله یې غسر امکار وو د دې غزوې وسره ولې تختی او بل اخر هغه ختم وایست مصر وجنګ د ووسه دغه د وندر غته ویلي بیا کشي په دې کې البته دې راځي چې د بل بل قومندان سره جنگ کوي بیا د لور یو بل قومندان تختی هغه بیا تل دی په پیغمبر مملکه یې تل هغه ور اخلي دغه په خانه زول جهادي قومندان په خپل زوی چې د وندر غوته هغه ته چې ګوري هغه زوی یا بل دنیا کې دی یعنی هیڅ انسانيت فن لري نه دا قومندان دی د زوی دا لري کوشش کوي چې دی راوالي خو نه کیږي بل اخر هغه خلک له نور خلکو سره جنگ کوي ستاسو جنگونه ته جي بیا په پای کې هغه مړ کیږي د جنگونه کې نو په دې ناول کې هم دغه د جنگ روحیه ده دلته موږ غوښته خبره وکړو چې تاسو بل ته خپل ټولنې د ډیر مهمو کسانو د چرواکو هغه دی فکر سره سره والی معلوم شي تا بار جې اوریدلې اتل وجهان او د ولسی جرګو د غړو د رئیس نه لجن نه شي کوم خبره په افغانستان کې د فساد او د جګړو د غشيانو په ارتباط باندې دی وای وای یو مبتزل سریال ده زموږ په تلویزیون کې چلیږي لیوانو درا یاد نو دی هر شی ویني شي دا د غشي د افغانستان د غشي د پاکستان د غشي ده ما دغه نه ول وسته په دري کې افسوس من کوم ملتو ګور زموږ مشخره څومره غدي دا مهم خلک غشي دا مهم وای دا کتاب نه ولی چې د افغانستان
درا ګور
چې د افغانستان لیوان په کې تر حسوي یعنی په دغه کتاب کې زموږ اوسنۍ حالت ډیر ښه انځور شوی ده پکې ته بیا مې دا کتاب پښتو کې مشبل مکو څه کې ول ولی کنه
مننه سر صاحب یو دوه خبرې خو یو خدا چې په یو وخت کې یو دری اثر یا ناول تاسو یادونه وکړه چې په یو وخت کې دوه ځوانان وژباړلی وو نو دا خو په حقیقت کې وخت دی یو ځوان هسې ځای سوی ده نو باید یو بل اثر ژباړلی وای او دومه خبره دا ده چې زه نه پوهېږم په دې حیسه کې مې نظر څه ده چې پارال دغه زموږ خپلې ژبې دي دا چې زموږ نه دي زده په دې کې تقصیر زموږ ده که داسې ناولونه ژباړل شوي وای چې دری ته له نورو ژبو راژباړل شوي وای بیا پښتو ته ژباړل شوي وای د دې به ګټه نه وه ډېره
بلې دا خو ډېر عوامل لري یو دغه خبره چې تاسو وویل چې
د دې ځوانانو په حیسه کې مې څه راته وایي یعنی د دې لپاره مې یوه لاره په کار ده چې په یو وخت کې دوه ځوانان په یو ناول یا په یو اثر باندې بوخت نه شي
او هغه خبره هم نیمګړې پاتې شوه چې دغه ژمنه موږ سره کړې وه خو بیا دا کار موږ وکړو یعنی د دې اثر له ور بغل ډېر او متاسفانه زه نه اورم من دلته چې پښتون دې دوه لسی وي یو خبره بل خبره دا ده چې ومان سره د ژباړې لپاره سم یو سیستم په کار ده مګر یو وخت په دې باندې کار وکاو موږ د ژباړې یو مرکز جوړ ک او بل دې څوک پرسته وکي د ژباړې کلنۍ سیمینارونه جوړ ک او بیا کلنۍ غونډې موږ لودي او په کاته مو یو څوک چې شش باندې وکړي هغه به مډال به ورکاو یا به تقدیراو یو سیستم مو رامسته ک ویب سټ مو رامسته ک چې په دې کې باید معلومه وي چې کوم اثر ژباړل کیږي کوم اثر باید ژباړل شي او کوم اثر تر ژباړې لاندې ده یعنی ک یو څوک پوښتنه یاته اسپشټ ولر شو یو کتاب ورشي ژباړې دا معلومه وي چې دا کتاب ژباړل شوی نو دا سیستم البته هغه چون
کامیاب نه
زه دلته یو کامیاب نه لاندې بیت وایم د دې ضرورت ته دولت باید ته توجه وکړي موږ د کلتوري ټولنې باید ته توجه وکړي کلتور وزارت باید ته توجه وکړي یعنی سیستم رامنځته شي چې څوک دام باید معلومه شي دماغونه څوک دی ول کول سره ونه ژباړي او یو او بل کتابونه ډیر دي او زموږ وخت کم ده هغه سره باید راوړل شي چې په درد خوري زموږ د ژبې ضرورتونه چې شي دي او کوم اثر باید راوړل شي د دې سیستم په کار شي متاسف باندې اوس په توجه نه ورته سوي نه مهره ده چې توجه وتوي
بل په ختنه میدا و چې ک دا ځوانان د داسې اثر راوړل چې دریته له نورو ژبو یا له انګلیسي یا فرزن له اردو یا له نورو ژبو له روسی ژباړل سوی به دوی پښتو ته وژباړي دا به څنګه یې ځکه دا خو دواړه زموږ خپلې ژبې دي یعنی باید دا مزده وای
بله شه خو دا ده چې اصلا باید کڅو کې راژباړي نورو ژبې راژباړي
سلام خدای
خاص او حتی نه یوازې له انګلیسي نه بلکې زموږ ځوانان باید د نړۍ مختلفې ژبې زده کړي له هالنډي راوژباړي له ډنمارکي راوژباړي له نرویژي راوژباړي له ځپو ژبو که نه نو موږ به د دنیا له اثارو سره هم بلد شو او دا خو م واقعا لکه تاسو چې وایي چې خپلې ژبې
باندې
پوهېږو که نه یو خو البته بیا داسې ځایونه شته چې بلد نه دي دا اثار هم ژباړل ول دي ما چې کوم مهم اثر نوم اورېدلی دی هغه پښتو کې ترجمه شوی دی بیا او چې پوښتنه مې کړې ده ډېر لوستونکي هم لرله او کړی ده ښه خرڅ شوی هم ده یعنې هغه ته ضرورت شته خو ښه به دا یې چې موږ نوي اثار راوژباړو مثلا نن اثار چاپېږي په امریکا کې بازار ته راوځي موږ باید عجل اوس د انټرنټ زمانه ده هماغه خپلې ژبې ته راوژباړو نن یو اثر دی نوبل جایزه اخلي هغه باید عجل د موږ ژبې ته راوژباړل شي موږ خلک به پرې خبرې وي ښه ده چې مستقیمه راوژباړل شي نه له بلې ژبې نه دا خو زموږ وجود ده چې یا همزدنې بله ژبه او یا لاند لاس واش
په کوم نوی ناول هم کار کوي فکر کوم چې یو څه برخه مو
نه نه خو نه ډیر ولا په خو مې ډیر کار په خو مې کار په کړی وو او بیا رانه پاتوس چې په یوه موضوع کې اثر ولیکل سنور تر څو چې ما تکمیله وو ډیر اثر په کې ولیکل سو او ښه اثر ولیکل سو د ما کار یو قسم به ضرورت سه البته سره دې شي شکل ته تغیر ورکړی دا کې دې شي په اند کې کار باندې وکم خو نوې کار نه ده یعنی
دا څه ده معرفي خو نه
دا غره دا په یو وخت کې نه مو ځان مرګي به دې موضوع غوښته ویل کوم هغه البته په دې نه چې یو طرف دی دا څنګه ده چې شاشي دي اوس مې هغه ته په لسی شکل ورکړی دی چې دا نور نه فرق کوي چې تر اوسه په ژباړ شوی دی یو چاپ شوی دی اوسو نه چاپ شوی دی کتابونه چاپ شوی دی او دا چې ما کارم هغه ونه بل شي چې ګویا نوې کار نه ده کړی یا بزولو درته لایم نو پلیسی دا جالب سوې ده اوس او هغه د ما په نظر باندې البته کله کار پیوښی نو کله شي شونه ول
سر سپ تر دې لمخه مم یو ناول چاپ سوې وو مخکنه ناول مو د څه په نوم په کوم کال کې خبر سوې
او ما مخکنه ناول و چې پنځه کال کې چاپ سو مینه او جګړه نومو او د افغانستان دی تغتیرو دریل شیزو جګړو دي مختلف حالاتو یو ډول انزور ونه ده
سر سه دوه ناولونه مو وج باړل او د دې ترڅنګ په کیسې مو مج باړل دي تنزونه مو مج باړل دي د دې خپل تجربه پرانا کی یو څه ته وایست چې هغه کسان چې ناولونه ژباړي یا د نورو ژبونو مختلف نور اثر راژباړي کوم داسې مهم ټکی دي چې هغه باید په نظر کې ونیسي
و یو خو عمومي ټکي د ټول باندې پیږي چې سړی باید دغه کوم ژبه نه شرارباړې پیغه باندې حاکمیت ولري او په خپل ژبه باندې پیغه ژبه باندې سي اثر او تشبال کیږي پیغه باندې ډیر حاکمیت پکاره نسبتا هغه بل ژبه ته او په موضوع کې باید سړی هغه ولري یو ډول تخصص ولري البته مشکل تخصص لري نه مشکلات لري په برخه کې متخصصین نه لري خو په موضوع کې باید ډیر زیات معلومات ولري مثلا ما چې ناول بالل د زموږ په ژبه کې ډیر شانت ضرورت وي چې په برخه کې کتاب ضرورت وي درې ځې په برخه کې کتاب ضرورت وي نور برخه کې علمي برخه کې ضرورت وي خو کوم برخه کې چې مثلا چې په برخه کې دونه نه بل دک ناول بل نو له یو بل کې نه هم باید سړی خبر یې چې ستا موجود دي نور عمومي خبرې دي مختلفه تجربې دي
او مننه کوم ودان
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری
په پخوانه یو نقلونو کې بل ځینو لوخو سره جادو ملګری وو د بډای جادوګر کنجی چې هر څه به ور سره خلاصېده یا د کوم چا ګوتمه یا غمای چې په سختۍ به تر لاسه کېده خو بیا به ډیر غټي ور سره هواره دي په دې حکایت کې چې وګمه رشیدی الولی د جادوګری آینه خبره شوې ده دا چې دا آینه داسې څه کمال لري کیا وګمه براته وایي
د کوډو هنداره د اسپانیا د خلکو یو کیسه د د غرناطي په ټول خار کې اوازه ولويده چې ځوان پاچا غواړي واده وکړي. دا خبره اول د دربار د نهي تر غوړتي رښوه، ورپسې د خار د شپې څوکیدارانو ته او بیا د خار زړو بوډۍ ته وویل شوه. نهي دا خبره هر هغه چا ته وکړه چې د د دکان ته راته او دا هر یو خپل آشنایان او دوستان خبر کړل. څوکیدارانو چې شپې مالې په کوڅو کې پیرې کولې، د پاچا د واده د خواهش خبره په لوړ آواز کور کور ته ورسوله. دوی دومره په لوړ آواز جار ووهه چې د ځوانۍ په درنه خوب ویدې پیغلې راویښې کړې او د خیال په ټال کې وزنګولې. د ورځې لخوا بوډیو امساوې راواخیستې، کور په کور وګرځېدې او پیغلې په غوږ ووهلې چې پاچا خو د واده نیت کړی دی، ځانونه وخوځوئ. دغه وخت یو سوال را پیدا شو چې پاچا به څنګه نجلۍ خوښوي. دا پوښتنه چې به وشوه، نایی به سر وخوځوه و به یې ویل: ولا ډیر په تشویش کې یم، اوس دعاوې کوئ چې پاچا ته د دلشان سره مناسبه نجلۍ پیدا کړم. او د نایی له دې خبرې وروسته بل سوال را پیدا شو چې اوس له تا سره ولې غم دی؟ د پاچا څه کم دی چې بې نایی نشي شل کولی؟ د نایی ځواب دا و: زه په دا ټوله غرناطه کې یوازینی کس یم چې د پاچا د ویښتو د کمولو او د هغه په مخ باندې د لاس وهلو اجازه لرم. دویم دا چې زه یوه هنداره لرم او دا جادویي هنداره ده، معنی که هره ښځه خپل مخ پکې وګوري، د هندارې په مخ به هغومره داغونه راڅرګند شي لکه څومره ګناهونه چې هغې ښځې کړي وي. خلکو پوښتنه ورنه وکړه: آیا شرط همدا دی چې نجلۍ که له پاچا سره واده کول غواړي نو اول به په هنداره کې ګوري؟ نایي ځواب ورکړ: هو بالکل، همدا یو شرط دی چې اول به په جادویي هنداره کې ګوري، که یې ګناه او خطا نه وي کړي سمدستي به یې پاچا ته ور په نکاح کړو. خلکو بله پوښتنه وکړه: عمر څنګه؟ د عمر شرط پکې شته؟ نایي وویل: قطعا نه، هر انجلۍ چې د 13 کلنۍ قانوني عمر ته رسیدلی وي حق لري چې له پاچا سره د واده کولو آرزو وکړي. خلکو وویل: نو په دې حساب د ښار په زرګونو نجونې د ملکې د مقام د لرلو تمه کولی شي، ځکه د غرناطې په کابو هر کور کې داسې نجلۍ پیدا کیږي چې د عمر 13 کاله یې پوره کړي وي. نایي وویل: بالکل، هر څوک کولی شي چې د ملکې د مقام لرلو ته زړه ښه کړي، خو شرط پکې دا دی چې هنداری ته به خپل مخ ورکاروي او دا به ثابتوي چې ګناه او خطا یې نه ده کړې. دې کې یو شرط خبرې هر چا ته خندا ورویسته. ټولو بس همدا ویل چې اوس به هره پیغله په دې فکر کې وي چې د پاچا ښځه شي، خو عجبه دا وه چې هیڅوک هم نایي ته ورنغلل چې د هغه هنداری ته ودرېږي او خپل مخ پکې وګوري. ورځې تیرې شوې، هفتې واوښتې، خو د ملکې د مقام ګټلو ته هیڅ چا زړه ښه نه کړ. ځینو میرمنو به پیغلې هڅولې چې توکل په خدای وکړي، یو امتحان دی، تیر به شي، نایي ته ورشئ په هنداره کې مخ وګورئ. خو پیغلو به ځان تېراوه. پاچا ځوان و، ښکلی و او په هر چا ګران و، ځکه هیڅوک یې نه و ځورولي او له هر چا سره یې سړیتوب کړی و. په همدې وجه دا بیخي د حیرانۍ خبره وه چې له ده سره ژوند کولو ته هیڅ پیغله نه تیارېدله. چې هر نجلۍ ته به وویل شول یوه پلمه به یې وکړه، ځینو به ویل چې بل چا ته ور په نوم شوې ده، یو شمېر نورو پلمه کوله چې دا مو عزت نه مني چې نایي ته ورشو امتحان ورکړو. ځینو یې لا دا هم ویل چې بیخي د واده نیت نه لري، غواړي ټول عمر مجردې ووزي. څه موده پس د خلکو پام شول چې په ښار کې بیخي واده نه کیږي. اکثر ظلمو په دې وجه واده ته زړه نه ښه کاوه چې هسې نه په پاچا بده ولګیږي. پیغلو هم خپل مشکلات لرل او ټولو دې ته کتل چې اول د پاچا د واده مشکل حل شي، بیا به د خپلو ودونو غم کوي. د لونو میندو او پلرونو به سړې سا وایستلې چې لوڼې یې بخت په لغته وهي. دوی به په خپل منځ کې سره ویل: رښتیا چې په تندي باندې لیکلي وي هغه نه بدلیږي، ته اوس وګوره، پاچا تیار دی له هر نجلۍ سره واده وکړي، خو زموږ د لوڼو چې نصیب پکې نشته نایي ته نه ورځي، لکه شالې چې وي، لکه چا چې کورې ورباندې کړي وي. پاچا به هر سهار له نایي پوښتنه کوله چې څوک درته راغلی دی او که نه، او د نه جواب بداو چې دکان ته ډیر خلک راشي، د نن نو ګوري چې آیا بل څوک د هندارې امتحان ته تیار شوی دی، خو چې بل څوک ونه ګوري بیرته په شالار شي ځان وباسي. پاچا به له ځان سره ویل، هاي هاي غرناتی لعنت دې پتاوي چې په ټول ښار کې دومره څوک نه پیدا کیږي چې له خپل پاچا سره واده وکړي. په نورو ملکونو کې خو پاچایانو ته واده کول د ډوډۍ تر خوړلو آسان کار دی، دا زه ولې داسې یم؟ پاچا چې یوه ورځ ډېر بې حوصله شوی و، په نایي آواز وکړ، نایي ته باید خامخا داسې نجلۍ را پیدا کړې چې تر پرخې پاکه، تر ورځ روښانه او تر سرو زرو زیاته وي، داسې نجلۍ چې ستا جادویي هندارې ته د درېدا جرات ولري. نایي وویل، صاحب دا رنګ نجلۍ چې تاسې غواړئ په ښارونو کې نه بلکې په غرونو کې پیدا کیږي، د غرونو لوڼې تر پرخې پاکې او د لمر تر پلوشو روښانه وي، او دا جرات هم ورسره شته چې هندارې ته ودرېږي. خو صاحب هغوی بیا په ښاري نزاکتونو نه پوهېږي، هغوی ساده شپنی دي. پاچا ورته وویل، ما پسې ګرځه، یوه را پیدا کړه خو چې په هنداره کې مخ کتلو ته تیاره وي. که دې ته تیاره و، نو ټول درباریان او د غرنا د ټول غټان او د دوی میرمنې بره وغواړم چې ننداره یې وکړي. ډیر وخت نه و تیر چې نایي له یوې شپنې پیغلې سره له غرونو راغی. پاچا ټول درباریان او د ښار غټان سره له خپلو میرمنو دربار ته راوغوښتل چې د جادویي هندارې امتحان ته تیاره شوې نجلۍ وګوري او د امتحان سیل وکړي. شپنې چې دومره ګڼ خلک ولیدل وشرمېده، او د حیا خولې ورباندې راماتې شوې. دا چې هسې هم ښکلې وه، د حیا په خولو کې ښکلا یو په دوه شوه. پاچا ورته ډېر خوشحاله شو. په مهربانۍ یې ورته وویل، نجلۍ که غواړې زما مېرمنه واوسې، نو په دې هنداره کې به دې مخ ته ګوري. که دې خاصه ګناه او خطا نه وي کړې، په هنداره باندې به هیڅ داغ راښکاره نه شي. شپنې پیغلې وویل، هر څوک په ژوند کې خطا او ګناه کوي، او زه هم تر نورو زیاته نه یم. زه پسونه څروم او پسونه ژبه نه لري چې حال ووایي. ما شاید په ناپوهۍ کې ځورولی وي، خو را باندې ګران دي. ما څرولي، ما پاللي، ما اوبه ورکړي، ما واښه وراچولي، او ما له ځناورو ساتلي دي. زه د ملکتوب شوقي نه یم، خو توکل په خدای په هنداره کې مخ ګورم. شپنې پیغلې په هنداره کې مخ ته وکتل، پرونه هنداره باندې هیڅ داغ راښکاره نه شو. نور نجونې هم زړورې شوې، هنداره یې مخ ته ونیوله، هنداره بې داغه پاتې شوه. په دې منځ کې درباري میرمنو وویل چې د هندارې د جادو خبره دروغ وه، دا د هیڅ داغ ورباندې نشته. شپنې خو ویلي و چې نه غواړي ملکه شي، نو ملکه باید د لویو کورنیو په نورو پیغلو کې انتخاب شي. خو پاچا ونه منله. پاچا وویل، یوازې شپنه پیغله وه چې د خپلې پاکۍ امتحان ته تیاره شوه، زه له هغې پرته له بل چا سره واده نه کوم. او په دې ډول د غرونو یوه شپنه نجلۍ د غرناتی د دربار ملکه شوه.
نن سبا تر زرو تنو ډیر محصلان د کابل پوهنتون د هنرونو په پوهنځي کې په زده کړو بوخت دي. خو له بله لورې که هنري کارونو ته ګورو، بازار یې سوړ دی. افغان نقاشان وایي چې په میاشت کې یوه تابلو هم نه خرڅیږي. په همدې باره کې مې له پیاوړي نقاش او د کابل پوهنتون د هنرونو پوهنځي له استاد عبدالواسع همدرد سره مرکه کړې ده. د اورېدلو بلنه یې درکوم.
او همدرد صاحب، د خپلو مصروفیتونو په حیثه کې راته ووایاست، نقاشي مو چیرته ورسوله؟
زه تقریبا نقاشي خو کومه، دغه سره مې ټینګه رابطه ده. فعلا د هنرونو په پوهنځی کې په صفت استاد هلته زه درس ورکوم، او دې وڅنګ ته زه د ماسټري پروګرام هم مخته بیایم چې په خپله زه محصل یم د ماسټري، یعنې د تجسمي هنرونو د هنر په بخش کې.
ستاسو په نقاشیو به بیا خبرې وکړو. د هنرونو د پوهنځي په حیثه کې یو څه راته ووایاست چې دې پوهنځي ته به پخوا کلونو کې په اسانه خلکو زړه نه ککاوه، یو څه معلومات راته راکوي چې څو څانګې فعاله دي پکې او څومره محصلین لري؟ ده
په مجموع کې و ډیپارټمنټ فعال دي، سینما، تھیاتر، مجسمه، عکاسی، نقاشي، نو په مجموع کې دلته د فعالیتونو دلته کې ډیپارټمنټونه ست فعال دي. نسبت کم قانون چې مخکې و نسبت واغه ته فعلا ماسز مر حدود 1500 نفر ته تعداد رسیدي.
اکیڈمی استاد خواب اداسی ہوتے نور و پانزیو تب کامیاب نسو بے بنو نہ علاج رات لو نہ رن ہوتا اس تنگ دے دس کسانم ستدی سے اول انتخاب او نہ رنئی
فکر کوم چې کیدای شي چې دا سي اول انتخاب زین شاګردان هم ولري او رالو ودی ته چې په پانځي کې یا د هنرونو په پانځي کې درس څنګه دی، سویت څنګه ده، کار څنګه کیږي. نسبت و دغه لسو کلو ته چې کوم تغیرات راغلي دي په نظام کې یا نیمه دیموکراسي لرو دلته، نو بنان د خپل محصلین او شاګردان دي په خپل نسبتا آگاهی پیدا کړی دي په هنر ته، چون چې دوی ځینې ماجر و نور مملکتو کې لکه پاکستان، لکه ایران، لکه هند، نو دوی هغه ځایونه لیدلي دي، د هغه ځای د هنرمندانو سره کښېنستلي دي، نمایشګاهو ته تللي دي. بنان دوی ته دا زمینه مساعد شوې دي، اوس دوی راځي دلې خپل درسونه وایي او کیدای شي چې وایي په سلو کې 80% علاقه مندان لري. ممکن ځینې په اساس ځینې ملحوظات د فاکولته به مختبیایي، خو نو په تدریج سره هغه خلک هم علاقه مندان شوي دي.
استاد، کوم ډیپارټمنټ ډېر محصلین لري؟
داسې فکر کوم چې په مجموع کې یو بیلانس ته په گرافیک کې محصل لرو، په نقاشي کې محصل لرو، ولې چې اوس د نقاشي په ډیپارټمنټ کې کار نسبتا ثقیل دی و گرافیک ته. په گرافیک کې اکثرا تشریحي دی یا عملی کار نسبتا کم دی، او چون چې په نقاشي کې تعداد اکثریت تعداد شاګردان عملی کار کوي، نو په هغه حساب سره استاد نسی ورته رسیدلی، نو کېدای شي چې دا بیلانس د ټولو دا یو رقم نه وي.
استادان چې دی تدریس کوي، پخوانی استادان دی که نوی دی؟ او بل دا چې په دنیا کې خو ډیر زیات تغیرات راغلي دي، یعنی تقریبا په ټولو برخو کې، په سینما کې، په نقاشي کې، په نورو برخو کې، دلته وضعیت څنګه ده؟
رالو استادانو ته دا خو یو اصل دی چې دا کومه رسیدلی دغه حتی د نورو د تجربو څخه استفاده کړې دي، نو هغه استادان چې تقاوت ته نه دي سوق او برحال دي کولای شي د غوڅه شاګردان استفاده وکړي دیسته. او دا خو نو تغیرات یوازې د هنر پارسه کې نه دي، نه دا خو په مجبور کې
چون زموږ باز په هنر د په هنر راته،
نو کچیر زدا فکر کوم هنر هغه وخت ساک شلای شي چې امني وخت شي، نه امني نو هنر سانه شلای. او گرچه پر امنی کې ځینې هنرمندان خپل رسالت ادا کړی دي چې ځینې کارونه کړی دي چې بعد له امنه هم د دې کارونه منحیث دی، سند او تاریخ نمایشې شو د سیوی دي، خلق قضاوت پی کړی دي. بیا هم وایم دلته وخت چې امنی اقتصاد شي، یو شاګرد شو کولای شي جرزان فاکولټی ته راورسي، غیر حاضری ونه کې خپل مواد واخی، او دا د هنر بخش داس دی چې صنعت سبا چې ست اقتصاد سم ممکن لږ کسان په فقر سره هنر زده کړي، هم اکثریت څل سه دغه ته درلودل شي دي برسونه اخلي زي فرض مثال خپل ماستری اخلي، ډاکټر اخلي، بل اخر متراکیږي. او چې موږ د طرح خبره کوي چې نفر متراکیږي هغه موثر تمامیږي. او یو مشکل د فعل زویرم چې مبالغه ونه کوم، په هغه اندازه چې د شپږ اته کال درمخه یو رشو فعالیتونه کېدل د هنر پیسې کې نسبتا کم سوي دي، نمایشګاه لږ دایریږي، اته علت ممکن ټول ته معلومه وي چې خلک نسی راتلل، نور اتبا هم نسی راتلل، دلې نسی، نو بلان دا شی چې نه یو څه دا مسله یعنی کند کیږي پڅ، نو څوک نسی ورته رسېدل. دا هم بایس کیږي د دې چې دا هنرمند یوني کې د فعالیت سره خپل کم کې
هم درته په دنیا کې خو ډیر زیات نوی مکتبونه را رواج سوی دی، او لام نقاشان او په نورو برخو کې د هنر کار کوي، هغوی مکتبونه یا سره ګډوي او یا نوی رامنځته کوي. نو په افغانستان کې دا وضعیت څنګه ده؟ زموږ بیا په مشخص ډول د هنرونو په پانځي کې هماغه زړې قصې تودې دي که دا نوی هم تودې سوي؟
داسې فکر کوم چې که نوی شی منځته راځي دا په دې معنا ده چې نوي افکار اوس برسېره شوي دي او کار کوي په ټول ارسو کې د ادبیات پیسې کې د یعنی د خلک نسبتا آګاه شوي دي نسبت په خواته که نقاشي د سنتي حالت څخه و باسو او راسو باسو کو د نور دنیا لکه د زموږ همسایګان ته تللې هند پاکستان ایران ته تاجکستان ته دوی په خپل یعنی د هنر سره قدمی شې دي د نیمه کارونه هم دوی کوي نو زه دا فکر کوم چې انګیزه باید د یو نوی ژوند باسي نو دغه مکتوبونه چې مخ اوس فعلا مطرح دي چې عبارت د مدرن کارونه دي ابسترا کارونه دي یا په اصطلاح نوی کارونه دي دا زه فکر کوم چې دا تصادفي نه بي ده او دا یو دلیل لري دوی د خپل ټولنې سره سم حرکت کوي نو کچیر داسې پیسې یو کاذب حرکت دي هغه هنر ځای نه نیسي اوس موږ مثلا ټولنې یو خواته زموږ بل خواته لار
نو استاد اوس څنګه ده د نورونو پنځه کې د مکتوبونو تدریس هم کیږي شاگردان ور سره بلد دي
تدریس کیږي ځنی کورسونه دایریږي اتا ځنی خارجي هنرمندان راغلي دي تل ورکشاپونه نیولې دي نسبت په خواته ډیر نوی نوی کارونه سیوي دي اتا په دا ماستریک مش په خپل تراهیر او مضمون چې ټول اکثریت کارونه نوی کارونه دي چې ریالیستیک او سنتي کاروڅه بچسیوي دي خپل افکار او خپل نظر په یو مدرن شکل سره راکړی دي شاګردان اوس نسبت په خواته یعنی دوی دا مفهومی هارت چې ژر ورته ورسیږي ژر په حساب دی دغه څه شی واخی
نو منظور مو دا چې دلته مخامخ دا ونه ده او د یو نقاشم ونه انځور کې وایي مشکل نه ایته واخلی
بله
یعنی اوس دا چې کوي چې په اسانۍ سره چې ترڅو خډیر دقت ونه کې ته دا انځور نه څنګه سي اخیسته
یو سوال دا غدي چې د خپل انسان ادیخل ځان ته متوجه
کړي نه یو څو دقیقې مصرف
ساتي او کچیر موږ دا ریالیستیک مطلب ته ولاړ شو مثلا دا د کابل غره اسمه یې غرزه مې شوې نم زما د پاره دي سوي دي ممکن زه وسه ونه وینم قطن او کچیر دا یو سر رنگور کوم ممکن زور ته متوجه شم دا یو بل فضا یا یو بل احساس ما ترا کې
یا موقعیت ور بدل کې یا رنگ ور بدل کې یا هغه شیوه د کار ور بدل کې چې هغه آشنا شي یو څه ناشنا کې
بالکل دلته خبره دا سیده چې دا خپل د فکر سپیډ په حساب یعنی سرعت یا پلی چې شروع کیږي په دغه څوک باید فکر وکړي یعنی موږ زدا سي تر یو حد پر چې زګورم د خپل ټولنه دوی ستی تیریج درشت هر شی د ځان مفهوم لري کچیر موږ غواړو چې د نور دنیا سره د خپل ځان برابر کو نو په ټول بخشو کې د علم په بخش کې نو عامه سي د هنر په بخش کې خپل هنر د علم سره څنګه څنګه دغه سي قدم شي دي او بل اخر د حرکت من سره غلي دي دوی د ځان لپاره د نور دنیا د ځان لپاره هدف لري چې موږ دغه شی ایجادو دغه شی کارو دغه شی په حساب خلکو ته په نمایښ شدو زموږ دغه هدف دی هغه سره او حرکت دی او فعل بده او اثر دی نو د فعلی ټولین د پاره چې موږ څنګه د خپل کوڅې ګورو د خپل سړکونو ګورو د خپل سنتي کورونو ګورو د خپل اجتماعي فرهنګي وزه ګورو هنر څه کولای شي په دې سکه د هنر ماموریت فکر کوم دغه شی به چې څه کولای شي څنګه چې موسیقي مثلا موږ یو ماسي سندر لرو د خپل سر بازان لپاره موثر دي کیدای شي نقاشي هم کیدای شي چې یو صحنه د تیاتر هم کچیر داسې چې موږ تقلید وکړو د نور هنرونو څخه او ټولن بلې خواته زی او آرټست چې پر غل ارزي نو هیڅ اثر نه شته یعنی د خپل د ماموریت غلط دی زه خپل ځان ارزا کوم زه به تاسو ولرم نور خلکو ته چې بل اخر د خپل هنر څنګه اثر گذار سي بل اخر په افغانستان کې چې فعلا جنگ دی مشکور ده او فعلیا حالت او وضعیت موږ څنګه په حساب انګیزه ور خپل شاګردانو ته چې بل اخر ستاسو وظیفه ده شي ستاسو رسالت ده شي هنر داسې کار کوي داسې مطرح کوي داسې نور شاګردان هم تاسو داسې تربیه کوي نو زه فکر کوم چې باید د هنر په ټول بخښو کې باید چې هدفمن کارو سي متزل دي نه
استاد څو کلمه کې ما ستاسو تابلوګانې کتلې دي البته ستاسو د کار شیوه چې ده په هغه وخت کې له نورو نه متفاوته وه یعنی هغه څه چې اکثریت افغان نقاشانو چې ما لیدلې وو په ګالریو کې یا په مرکز د فروش کې چې دوی ایښې وې له هغو سره ستاسو کارونه متفاوت وو یو څه د دې خپل کار د دې شیوې پیسې کې م راته ووایاستئ چې تاسو د کوم مکتب پیرو یاستئ
زه خپل کارو ته چې راسم یعنی ز د خپل حالات ته ګورم، د خپل روحي وضعیت ته ګورم، د خپل افکار ته ګورم، زه و در کړی نه ته چې زباید نوې کار ولرم. یعنی ما کم تخلید نه دی کړی د نور ارتستان څخه. موږ یو نمایش درلودی په ایران کې، مالته د ارتستان ته ول اکثر ز مالته د نوې کارونه و. مالته د ازما کارو ته سن عمر کو وستا کار مدرن بومی است. دی ما زه ډیر خوشاله سولم. نو فکر کوم چې د خپل یو مکتب چې څوک تعقیبی کچيري په اول کې شروع کړي، دا نو په دې مفهوم نسو چې هغه مکتب ز کولای سم چې مکتب وو. باید هغه مکتب، هغه ټکنیک، هغه د دوی طرز د کار، هغه د دوی چې په سپیډ کار کوي، آرام کار کوي، کم رنگونه کار کوي، ته باید دلته ځان پوخ کړي. نو باید ته کولای سي چې ځینې خلک چې موسیقي اوس کولای شي تواسخانی وکړي. نو دا هم درس یو ده. نو که زه چیر وایم چې ځم پر د پرسونستان څخه متاثر یم، یم اما پرسونست نه یم. په دې دلیل یې زه پوښتنه وینم که چیرې ما هغه رقم تجربه، هغه رقم رنگونه مراد کړل، هغه رقم سپیډ او سرعت ما درلودل، نو زه کولای شم چې یو پرسونست اوسم. دا یو مسله چې ټکنیک د کار کېږي. بل مسله دا دی چې د خپل افکار، د خپل ستا فکر څونه فلسفي دي، ستا فکر په دنیا کې د نقاشي څونه درکړي، ستا فکر څونه د نور ارتستانو سره آشنا دي، څونه د خپل احساسات نږدې ویني د نور ارتستانو سره. هدف مې ممکن تر یو حد پورې د افغاني ارتستانو سره، هم اکثریت ته دا بیرونی ارتستان څه دي، چون چې نقاشي خونو که څوک تاریخ را وخت سلسله را وخت لمرم فکر کوم دا د قرن 16 مخته دی خو اکثر نورمندان دغه څنګه څه متاثر دي. زه په خپل هغه مدرن کارونه کوم، اوس فعلاً یو نکي مصرف يم، یو نکي کارونه مې زندبل شوی دي، او هغه سلسله زما د کارو. نو زه په هغه شیو مخته زم، لا کوشش کوم چې کارونه مې ډیر په اختصاري او څه بیان او څه مفهوم ولري.
استاد تر اوسه په مجموع کې څومره تابلوګان جوړ کړی؟
کوم وخت چې زه نقاشي تر تشویق سویم راغلم، یعنی کوم وخت چې ما اثر یا په حساب نقاشي مې مؤثر و، خلک اخیستله، خوشاله، نمایشګاوي ته تلله. لازم ما کارونه حدود 10,000 رسمونه به ما کار کړی نقاشيانه.
تر ټولو شه تابلو مو چې په لوړ قیمت خرڅ شوی ده کومه تابلو و؟
مثلا شل کال در مخز ما احساس بیلو په هغه چوکاټ کې هغه احساس مې خوشیدل، یعنی هغه زنه ردوم. ممکن هغه زما استاد د فعلی حرکت دا په دوامه ده کې ممکن زبل رقم بل احساس مې دا د هر وخت کار ز تقدیروم، ول چې هغه خپل زما استاد رالو ودی ته چې فروشات ولانو. زه تقریبا 2000 3000 5000 زر 1500 $200 نو د سی کارونه په سوي دي.
ډیره مننه استاد. څومره نقاشان اوس فعلاً کار کوي د کابل په
ستاسو ممکن شل کسي دیش کسي
کور دی ودان استاد؟
تشکر ستاسو تشکر.
What you're all about. چابلو کلو خدایا سر تور کیڑوں دے زمانہ